په دغه پروګرام کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره د طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولت په سطحه د خبرو او نور مسئلو په اړه غږېدلی دی. نور مهم مطالب هم لرو. دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لرې کړی او د استخباراتو مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو یې پر ځای ټاکلی دی. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره له وسله والو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. تمدد افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره سبا لوبه وکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لرې کړی او پر ځای مایک پومپیو ټاکلی. پوره خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره له وسله والو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. ولسمشر غنی دا څرګندونې پر خپل ټویټر کړې او زیاته کړې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو پر ستنېدو هم د امریکا له دفاع وزیر ښاغلي ماتیس سره غږېدلی دی. په نړیوالو اژانسونو کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله ویل شوي چې نوموړي په دې لیدنه کې د جنوبي آسیا لپاره د امریکا نوې ستراتیژي یو لوی تحول وباله او وی ویل دې بدلون په کړکیچ کې کیل ټول لوري اړکړي چې خپل فرضي له سره وارزوي. ولسمشر په وینا هم دې ستراتیژي دا فرصت رامنځته کړ چې دوی طالبانو ته د سولې هر اړخیزه طرح اعلان کړي. ارګوي جیم ماتیس د ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د سولې د وروستۍ طرح ملاتړ په ډاګه کړ. ماتیس خبریالانو ته وویل دوی غواړي د سولې خبرې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت وي او ټینګار یې کړی چې امریکا په افغانستان کې د بریالیتوب په لټه کې ده، خو دا بریالیتوب به نظامي بریالیتوب نه بلکې د سیاسي روغې جوړې له لارې ترلاسه شي. د غزنی مرستیال والی وایي د قرباغ ولسوالۍ د قضیې په تړاو معترضینو د اعتراض وروستۍ خیمه د سې شنبې په ماسپښین ټوله کړه. محمد عارف واحدي وویل د قضیې په تړاو څېړنې روانې دي او تر اوسه پورې څلور کسان نیول شوي چې دوه کسان یې بېګناه پېژندل شوي او خوش شوي، خو له دوو نورو تحقیقات لا هم روان دي. ښاغلي واحدي چې پرون سې شنبه د شپې ناوختې ازادي راډیو ته خبرې کولې زیاته کړه:
دو نفرم تا حال گرفتار هستم که تحت بازجویی و تحقیق قرار دارم و خیمه تحسن هم شب
دو کسان اوس هم توقیف کردی چه تحقیقات ری رواندی ده. تحسن خیمه هم نن پر طول شاو ده غزنی پخار که اوس دستون زهل ده. څو ورځې مخکې د غزنی د قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو وروسته له هغې پراخ اعتراضونه پیل کړل چې دغلته د څو تنو وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ درې غړي ووژل شول، یوه ښځه ټپي او دوه کسان وتښتول شول. څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غني د اعتراض کوونکو له مشرانو سره په خبرو کې له هغوی سره ژمنه کړې وه چې د دې پېښې عاملین به نیسي او وتښتول شوي کسان به خوشي کړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست انډیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږو غوره ټیمونو ته لار پیدا کړه چې تمه ده په ویست انډیز سربیره له عربي متحده اماراتو او ایرلند سره هم ولوبېږي. د افغانستان او ویست انډیز لوبه د زیمبابوې په مرکز هراره کې ترسره کیږي او د افغانستان په وخت به سبا د غرمې په شاوخوا 12 بجو پیل شي. د شپږ غوره ټیمونو لوبې په ټلویزیونو ښکاره کیږي. افغانستان که غواړي نړیوال جام ته لار پیدا کړي باید درې واړه لوبې وګټي او د نورو ټیمونو دوه ماتو ته په تمه وي. د 2019 کال د نړیوال جام غوراوي سیالۍ د زیمبابوې په کوربتوب پیل شوې دي. ورسو ده نړۍ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریک تیلرسن له دندې لرې کړی او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې یا سی آی ای مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوموله. ولسمشر ټرمپ د سوشل میډیا پرس پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزي استخباراتي ادارې مرستیال جون هاسپل به د دې ادارې مشري پر غاړه اخلي. ولسمشر ټرمپ پرون خبریالانو ته وویل ریک تیلرسن سره په ځینو مسئلو اختلاف درلود چې له دې ډلې هغه د ایران سره اټومي توافق یاد کړ. هغه د امریکا د بهرنیو چارو ګوښه کړی شوی وزیر ریک تیلرسن وویل واک په آرامه او منظمه توګه کاندید وزیر ته سپاري.
My commission is Secretary of State will terminate at midnight, March 31st.
They wait the بهرنوی چارو د وزیر په توګه بز ما ماموریت د مارچ د یو دیرشمې په شپه تمام شي. له اوسه تر هغه وخت د خپل د ګوښ کېدو په ارتباط ځینې اداري کارونه تر سره کوم. او د بهرنوی چارو کاندید وزیر مایک پومپیو ته د واک د آرام او منظم انتقال لپاره کار کوم. د امریکا ولسمشر ښاغلي ټرمپ ټیلرسن له هغو څو میاشتنیو اوازو وروسته له دندې ګوښه کړ چې ویل کېدل ښایي رکس تیلرسن د امریکا د لوړ پوړي ډیپلومات په توګه پر دندې پاتې نه شي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سټیف گولدستن د ولسمشر ټرمپ تر دې پریکړې وروسته په یو بیان کې وویل ټیلرسن تر هغې مخکې چې له دندې لیرې شي له ولسمشر ټرمپ سره خبرې نه وې کړې او د دې اقدام له سبب خبر نه و. خو له دې څرګندونو لږ وروسته سپینې ماڼۍ گولدستن هم له دندې لیرې کړ. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د برېټانیا له صدر اعظم تریزا می سره په دې توافق کړی چې مسکو باید په دې اړه روښانه ځوابونه ووایي چې څنګه په روسیه کې جوړ شوي زهرجن کیمیاوي مواد په برېټانیا کې د روسیې پر یو پخواني جاسوس او د هغه پر لور په برید کار شوي. دا خبره د سې شمې په ورځ ناوخته سپینې ماڼۍ وکړه. بلخوا د برېټانیا پولیسو ویلي د مارچ په 3 نیټه په زهرجنو موادو د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په اړه څېړنې ښایي څو اونۍ وخت ونیسي او دوی چمتو نه دي چې په څېړنه کې کوم مطلوب کس په ګوته کړي. او ایرانی رسنی وایي د دې هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر د اداري فساد په جرم په تر محکومېدو وروسته زندان ته استول شوی. حمید باغی د محمود احمدی نژاد د ولسمشری په دوره کې مرستیال ولسمشر و. د فارس خبری اژانس تهران د څارنوال د دفتر په حواله ویلي محکوم شوی شخص د پولیسو لخوا زندان ته انتقال شوی. باغی په تیر ډسمبر میاشت کې د اختلاس او د غیر قانوني کاروبار په تورونو په 15 کاله بند محکوم شو. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې د ازادي راډیو په دغه سهارني پروګرام کې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني پرون له جیم ماتس سره له طالبانو سره د سولې او همداراز د افغان ځواکونو په تجهیز باندې خبرې کړې دي. د ولسمشر یو ویاند ښاغلی مرتضوي وایي
هر دو جانب در رابطه به پروسه سولې با طالبان، گفتگوی دولت با دولت با پاکستان، مبارزه با تروریسم در افغانستان و منطقه، مبارزه با مواد مخدر.
امریکا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن له دندې لرې کړی او پر ځای مایک پومپیو ټاکلی. ښاغلی ټیلرسن وویل دی به د مارچ په 1 واګې وسپاري.
مای کمیشن از سیکرټری سټیټ ویل ټرمینیټ ات میډنایټ مارچ 31st.
د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به دویمه نیمایي د ورکو شویو د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام ته ځانګړی وي. ازادي رادیو ته غواګیاستوس هم رازو. لمړی مطلب ته د امریکا متحده ایالاتونو له دفاع وزیر جیم ماتس سره پرون ولسمشر اشرف غنی په ارګ مانی کې وکتل. د افغانستان جمهوریت ریاست وی ښاغلی غنی د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتس سره د طالبانو سره د سولې، له پاکستان سره د دولت په مساته د مذاکراتو او نورو مسلو خبرې کړې دي. د امریکا دفاع وزیر د سیشن په پرسپ کابل کې د ناتو پر قومندان سربیره په ارګ کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس لا او نور لوړپړو افغان چارواکو سره کتلی. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
افغان ولسمشر اشرف غنی له جیم ماتس سره لیدنه کې د سیمې لپاره د امریکا نوې ستراتیژي لوبه بدلون کې وبلله. ویل دې بدلون په کړکیچ کې خکیل ټول لوري اړ کړی چې په خپلو فرضیو له سره غور وکړي. د ولسمشر په وینا هم دې ستراتیژي دا فرصت را منځته کړ چې دوی طالبانو ته د اصولې هر اړخیزه طرحه اعلان کړه. ولسمشر اشرف غنی پر خپل ټویټر ویلي چې د امریکا د دفاع له وزیر سره یې پارک کې د طالبانو سره د سولې د طرحې سربیره پاکستان سره د دولتونو په سطحه د مذاکراتو، راتلونکو انتخاباتو او نورو مسلو په اړه هم خبرې کړې. د ولسمشر د ویاندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ارګ کې د ولسمشر غنی او د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د لیدنې په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر دو جانب در رابطه با پروسه سولی
خغلی مرتضوی وای دوال و لورو د طالبانو سره د سولې پر پروسې د پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر خبرو اترو په سیمه او افغانستان کې د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او د راتلونکو انتخاباتو پر امنیت خبرې کړي. هر ګوی په دې لیدنه کې د امریکا د دفاع وزیر ویل چې هیواد د کابل پروسې په کانفرنس کې طالبانو سره د سولې د وړاندیز او پاکستان سره د دولت په دولت مذاکراتو او همدارنګ د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو ملاتړ کوي. دا پینټاګون مشر په داسې حال کې افغانستان ته سفر کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسې په وروستي کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته د سولې یو هر اړخیزه طرحه اعلان کړه. د ولسمشر غنی له خوا وړاندې شوی د سولې پلان کا طالبان ومنینو پرې د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په شمول دا ډله بل اخره پر یو سیاسي ګوند بدلیږي. ارګ د امریکا د دفاع د وزیر جیم ماتیس لخلی ویلی چې د افغانستان د حکومت د سولې وروستي وړاندیز نه یوازې امریکا ته د ملاتړ وړ دی بلکې ټوله دنیا یې ملاتړ کوي. کابل کې ترخکته کېدو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس له د سره ملګرو خبريالانو ته وویل دوی د طالبانو لسینو وړو ډلو داسې نخې نخانې ترلاسه کړي چې د سولې په خبرو کې لیوالتیا لري. په دې ورسوي کې داسې رپورټونه مخبره شوي چې ګوند یو شمیر طالب مشانو د سولې د خبرو لپاره چمتووالی ښودلی او یاده چې وسلوالو طالبانو د څو ولایتونو د ورسپارلو وخت نه کړي. خو د سې شنبې پورس په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ته وی نګدي سرچینې د نوم نه خودل په شرط تصادې لړیو سره د دواړه رپورټونه رد کړل او ویل تر اوسه پورې دوی داسې هیڅ ډول غوښتنه نه ده کړې او نه ځای مشانو د سولې خبرو ته چمتووالی ښودلی. د سرچینې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې دوی د ولسمشر اشرف غنی لخوا د سولې په وروستي وړاندیز هم غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. خو چې ماتیس پرون په کابل کې خبريالانو ته د امریکا هغه د ریس تکرار کړ چې وایي د سولې مشري او مالکیت د افغانانو دی او امریکا بل وسلوالو طالبانو سره مستقیمه خبرې ونه کړي. د امریکا د دفاع وزیر زیاته کړه دوی غواړي څو طالبان قانع کړي شي چې دوی د جګړې په ډګر بریا نشي ترلاسه کولای. د ماتیس په باور دا کار به دوی د پخلاینې بهیر تر مات کړي. نو موږ ویل امریکا په افغانستان کې بریالیتوب غواړي. دا بریالیتوب به نظامی بریالیتوب نه وي بلکې د سیاسي روغې جوړې پر مټ ترلاسه شوی بریالیتوب وي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو په افغانستان کې په دولس شپږنیو منځنۍ څپه او اف ام سره شرح پنځه باندې خبرونه کوي. همداراس ازادي رادیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې ادرس دی. کولی شئ هلته زموږ پروګرامونه په ژوندۍ بڼه واورئ. د افغانستان مشرانو جرګې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت او په ځانګړې توګه په فراه او روزګان کې د وروستیو ناامنیو په اړه سخت اندېښنه وښوده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د سې شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې په ناامنو سیمو کې د مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات چټک کړي. د کورنیو چارو وزارت هم ویلي ژر به په ناامنو سیمو کې عملیات پیل شي. نور جزئیات له رحمت الله افغان اورو.
د پسرلی پور انګ دکېدو سره یو ځل بیا د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات شوي او وخت نا وخت په دولتي تاسیساتو او امنیتي پوسټو باندې حمله کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړیو د دښمن مخ په زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې وغوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د دغه جرګی غړي سناتور ګل احمد اعظمي د سه‌شنبې پورس په عمومي غونډه کې وویل د وسلوالو مخالفانو پوځي تاکتیک بدل سوی او د پرمختللو وسلو په درلودلو سره ځان اړون کې حمله کوي.
د شپې د خو حمله کوي، تهاجمي حمله کوي او تاسو ته به تر معلوماته د اخیری تحرکات خصوصا د فراه په ولایت کې دا ډېر دردون کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په شپه وسلوالو مخالفانو د بی پراخې حملې په پایله کې د فراه ولایت د انار درې ولسوالۍ د یو څه مودې لپاره ونیوله. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په دغه حمله کې د ولسوالۍ د امنیت قومندان په ګډون و سرتیري وژل سوي او لس نور ټپیان دي. په مشرانو جرګه کې د روزګان سناتور محمد حنیف حنیفي وایي چې په دغه ولایت کې د دښمن حملې زیاتې سوي او دا مهال د خاص روزګان ولسوالۍ د طالبانو له لوري تر کلکه محاصرې لاندې ده.
خاص روزګان په ولسوالۍ کې بیخي په یو کیلومتر کې شاوخوا ولسوالۍ مکمله محاصره ده. د اجوی درې شپې کې چې ډېر سخت جنگ روان دي، موږ چې هر څه د لوی درستې سره تماس نسو، وزیر داخله خو موجود نه دي، مهین امنیتي سره تماس نسو، متاسفانه زموږ تلیفونو ته جواب نه ورکوي.
ښاغلی حنفي زیاتوي که په خپل وخت د ولسوالۍ د ژغورلو لپاره اقدام ونه سي نو د خاص روزګان ولسوالۍ به هم د اناردرې ولسوالۍ له برخلیک سره هم مخ سي. له دغه اندیښنو وروسته د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار له حکومت او غوښتل چې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
د دې ترڅنګ چې دا پیښې غندو او خپل امنیتي مسؤلینو غږ کوو چې د ملت او د ولس توقع الله ته تاسو ته ده او د دې په امنیت کې جدي پاملرنه وکړي تر څو دا خلک په آرام او هوسا ژوند خپل ژوند ته ادامه ورکړي او هغه اطمینان چې په تاسو لري او تاسو ته توقع ده تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړي.
له دې ټولو سره د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې هغه سیمې په نښه شبې په کوم کې چې د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات سوي دي.
تاسو ته ډاډ درکوو او تاسو ترې خدای افغانستان خلکو ته چې ټول هغه سیمې چې دښمن پکې وزر لري یو ځل بیا زه تاکید کوم چې په غو باندې به امنیتي ځواکونه، دفاعي ځواکونه او هوایي ځواکونه په ګډه سره غښتلي عملیات کوي چې ښه نتیجې به ولري.
ښاغلی رحیمی زیاتوي چې دا مهال د افغانستان په څوارلسو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره پراخ پوځي عملیات روان دي چې د ده په وینا وسلوالو مخالفانو ته پکې زیات زیان اوښتی.
د اورزګان مرکز ترینکوټ خلک وایي د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لار په دې وروستیو کې نامنه شوی او خلک په ډاډه زړه تګ راتګ نشي پرې کولای. دغه ولایت خلکو له دولت وغوښتل چې د یادې لارې امنیت خوندي کړي. اخو د اورزګان ولایتي اداره وایي د امنیت د ساتلو لپاره هڅې کوي، خو د کندهار امنیتي مسؤلینو هم په دې برخه کې ناغېړي کړې ده. په دې اړه شریف الله شرافت یو رپورټ را لېږلی.
د اورزګان ولایت خلک له دولت څخه غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ د لیلارې امنیت ورته خوندي کړي. د دغه ولایت خلکو د سیشن به پوراز ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لیلارې په دې ورستیو کې نام نه سوي او وخت نا وخت وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي او دغه راز زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي. دی وایي دغه چاري اندیشمن کړي او خلک پر یاد لارې په ډاډه زړه تګ را تګ نسی کولای. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار یو شمیر وسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
د دولت دا غواړم چې د اورزګان د کندهار لار شي ده باید دغه امنیت راولي. دغه لار خرابه ده، خلک د ستونزو سره بېخي مخامخ دي. خو دا لار امنیت نشته باندې، د حکومت خلک نشي باندې خلالی.
اوس یو څوک د کندهار رالی د وزارت کې یو کارمند مال څنګه دي حالات څنګه رالی ول؟ اگر د هر څوک چې په دا لار باندې روان و په تشویش کې و، دولتي خلک نشي تللی.
دغه لار پیره دغه ټول ولس په ستونزو کې دی. دغه دي دغه ځوانان یې کښته کړي دي. دغه ځوانان یې وغږی اوس بې ویلي دي. درک خوراک یې ورک دی ورور. اوس که پیسه دار سړی زی وم په راګرځي، که د دولت ای عمره ګرځي.
د اورزګان د غزایي اوسیدونکو پر داسې محل د اورزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې د امنیت غوښتنه کوي چې شاوخوا 15 ورځې وړاندې د یادې لارې په اوږدو کې وسلوالو طالبانو ډیرش ملکی کسان برمته کړه او لزان سره یې وړه چې د هغې لړلې تر دا محل نه تنه راخوشي سوي او پاتې نور لا هم د وسلوالو طالبانو په منګولو کې دي. په ورته وخت کې بیا د اورزګان د ولایتي ادارې مسولین هم د خلکو دغه خبرې مني، خو د یادې لارې د نام نه کېدو د کندهار پر امنیتي مسولینو راچوي او وایي چې هغوی د یادې لارې د امنیت په ساتلو کې پاتې راغلي دي. د دوی په خبره چې د یادې لارې 90% امنیت ساتل د کندهار د امنیتي مسولینو مسولیت دی. د والي ویان دوست محمد نایاب د غراز ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم پلان لري څو د یادې لارې پر سر یو شمیر نور امنیتي پوستې هم واچوي څو د خلکو امنیت خوندي کړي.
د ترینکوټ کندهار کوم لوی لارج لري یوازې 10% په اورزګان پورې مربوط کیږي چې په دغه 10% سیمه کې امنیتي پیښې ډېرې کمې تصور کیږي. یعنې تر ډېره بریده پورې د کندهار په جغرافیه کې موږ ستونزه لرو او هلته وخت ناوخته موږ د امنیتي پیښو سره مخ کیږو چې موقتا یا هم د څو ورځو لپاره بیا دغه لار د ولسي خلکو پر مخ باندې تړلې وي. چې
خو د کندهار امنیتي مسولین بیا د اورزګان د والي د ویان دغه خبرې ردوي او وایي چې په خپل مربوطاتو کې په خپل ټول توان سره د خلکو امنیت خوندي کړي. د کندهار د امنیتي کمانډاني ویان زیاد رانی ازادي راډیو ته داسې وویل.
موږ په هیڅ برخه کې مشکل نه لرو. موږ عملیات په دې برخه کې په ډېر جدیت سره ادامه لري چې په هر ځای کې موږ سره خلک همکاري وکړي.
دا یادونه ورده چې د اورزګان او کندهار ترمنځ دغه لوی لاره چې شاوخوا 360 کیلومتر اوږدوالی لري زیاتره وخت د درنو جګړو شاهد وي او دغه راز پر یاد لارې تلونکي سپرلي هم د کندهار په مربوطاتو کې د میشت امنیتي سرتیرو څخه سر ټکوي او وایي چې په غیر قانوني توګه ورڅخه پیسې اخلي او سپکې سپورې ورته کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
ازادی رادیو ته غواګیست ده. ازادی رادیو فیسبوک پانی ته ورشه ملیونو کسانو خوښ کړی ده. د ورځې خبرونه هم پکې لوستلی شئ او هم یې لیدلی شئ. facebook.com/azadiradio مه هیروي. اوس هم د افغانستان په اړه باندې د غربي مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
یو شمیر لویدیز رسنیو کابل ته د امریکا د دفاع وزیر سفر ته کتلی دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي افغانستان ته د جیم ماتیس سفر او له افغان او امریکایي چارواکو سره لیدنه د نظامی بود ارزونه او له افغان حکومت سره سولې ته د طالبانو هڅول دي. د ورځپاڼې په وینا دا څو ورځنی سفر وروسته له هغه دی چې افغان ولسمشر طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز وکړ. واشنگتن پوسټ د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو په دې ټکو تمرکز کړی چې ویلي دي افغانستان پر اصلونکو څو کلونو کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري، خو د په باور ک نور پرمختګونه وسی ملاتړ کمیدای سي. ورځپاڼې د امریکا په پوځ کې د یو لوړ پوړي نظامی جنرال مایکل فینزل څرګندونې لیکلي چې وایي نړیوال ائتلاف په ټول افغانستان کې نشي ویني چې سولې ته لیوالتیا زیاته سوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته د افغانستان ته د دفاع وزیر دوهم سفر دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه جیم ماتیس له هغو سلاکارانو څخه و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته ویلي نه یوازې په افغانستان کې د جنگي حضور په اړه فکر وکړي، بلکې هوایی عملیات هم زیات کړي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د سفر په اړه لیکلي جیم ماتیس په داسې حال کې کابل ته تللی چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په شمیر کې 3500 امریکایي سرتیري زیات شوي دي او هغوی د داعش او طالبانو پر وړاندې د جګړې فصل ته تیاری نیسي. ورځپاڼې د ماتیس دې خبرې ته توجه کړې چې وایي اوس مهال په افغانستان کې یوازې پر سولې او ثبات تمرکز کوي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه کې اشاره شوی چې جیم ماتیس افغانستان ته د سفر پر مهال ارزونه کوي چې پاکستان د امریکا د نوې ستراتیژي تر اعلان وروسته څه کارونه کړي دي. د ماتیس په وینا د سختریزو پر وړاندې د پاکستان د عملیاتو یوه برخه پخوا او اوس مهال اغیزمنه ثابته شوې ده. وال سټریټ جورنال لیکلي چې جیم ماتیس د امریکا د دفاع وزیر په توګه له هغو کسانو څخه و چې د پاکستان پر وړاندې د ډونالډ ټرمپ د ادارې د سخت دریځ وروسته د نرمۍ غوښتنه کړې وه چې اسلام آباد د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې عملي اقدامات وکړي.
ازادي رادیو ته غواګیست. د امریکا ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن یې له دندې لرې کړی او د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې مشر مایک پومپیو د بهرنیو چارو د وزارت لپاره نوموالی. ولسمشر ټرمپ د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د مرکزي استخباراتي ادارې سی آی ای مرستیاله جن هاسپل به د دې ادارې مشري پر غاړه اخلي. بلخوا تیلرسن پرون خبریالانو ته وویل خپل مسؤلیت د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ته سپاري. په دې اړه وروستي جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه بهر خبریالانو ته وویل چې دا پرېکړې په خپله کړې ده. نوموړي وویل تیلرسن به زیات خوشحاله وي او زیاته یې کړه د او تیلرسن د مسلو په اړه مختلف لیدلوري لرل. ښاغلی ټرمپ وایي موږ خپلو کې ډېر ښه مخکې تلو، خو په ځینو شیانو مو اختلاف درلود. تاسو د ایران سره شوي توافق ته وګورئ. زه فکر کوم چې دا یو ناوړه توافق و، خو ګمان کوم چې هغه دا یو ښه توافق باله. ما فکر کوم چې دا تړون باید مات شي او یا یې پاړه یو څه وشي، خو هغه یو څه مختلف فکر کوو. نو موږ دواړو یو ډول لیدلوری نه درلود. لا دې څو ساعت وروسته تیلرسن خبري اعلان وکړ خپل مسؤلیتونه به د ورځې په پای کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر جان سلیوان ته وسپاري. ریکس تیلرسن زیاته کړ چې په رسمي توګه به د دې میاشتې په پای کې خپل څوکۍ ګوښه شي. نوموړي د بهرنیو چارو د وزارت په مامورینو ټینګار وکړ چې خپلو چارو باندې د متمرکز اوسي. بلخوا ولسمشر ټرمپ له خبري اعلان سره په خبرو کې مایک پامپیو وستای او تیلرسن ته یې د خراتلونکي هیله وکړه. خبري ټرمپ وایي مالا مایک پامپیو سره وسله کافی ډیره مدیره یې کار کړي. هغه فوق العاده زیاته انرژي او پوه لري. مقتل یو د دورې لرو زموګړي کې ډیره خېدي او دا هغه څه دي چې زید بهرنیو چارو د وزیر په توګه غواړم. زه ریکس تیلرسن ته د خو هیله کوم. ډونالد ټرمپ هم دارنګ د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د مشرتابه لپاره نومول شوی میرمن هاسپل وستایلا ویول هغه لنجدي پیژنې ولومړنې خزبوي چې د امریکا د مرکزی استخباراتي ادارې د مشر په توګه ټاکل کیږي. میرمن هاسپل په 1915 میلادي کال کې د سی آی ای سره کار پیل کړ. نو موري په دې موده کې په امریکا کې درنه او بهر د دې ادارې ترمرسیالي پورې په لوړو بیلابیلو پوسټونو دنده ترسره کړې ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ صفه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. همدارس ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس ته کولای شئ التم ورشه او دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري، مطالبې ولولې او خبرونه هم ولولې. اوس هم اسمت څاروان ته غوږ دوچې یو جالب مطلب جوړ کړی دی.
بنز کمپنۍ د خپلو موټرو لپاره داسې ځیرک ال ای ډی څراغونه جوړ کړي چې تر 1,000,000 پکسل زیات دي. بنز کمپنۍ تیرونه اعلان وکړ چې له دې ځیرک یا سمارټ څراغونو څخه به په یو شمېر اس کلاس بنز موټرونو کې کار واخیستل شي. لومړی ځل مرسیډیز بنز ال ای ډی څراغونه یا ګروپونه په 2015 میلادي کال نندارې ته وړاندې کړل، خو دا ګروپونه تر عادي ال ای ډی څراغونو ډېر دقیق دي. هر گروپ تر 1,000,000 میگا پکسل زیات دی او درنا د لګیدو ځای ښکارولی شي. دا گروپونه داسې سنسرونه لري چې رڼا کنټرولوي او نه پرېږدي چې د موټر څراغونه لارویان وځوروي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او حاصلات خوراک هم
پروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ څو معیاري کارخانې جوړیږي. په کابل د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سیشمې پرس په کابل کې په دې اړه جوړ شوی مراسمو ته وویل د دغو کارخانو په جوړیدو سره به د اقتصادي ودې ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. اخوا د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي په دغه اقدام سره به د افغانستان د جلغوزیو د دغه هیواد په نوم نړیوالو بازارونو ته صادر شي. واصل وصال په دې اړه یو رپورټ جوړ کړی.
جلغوزی د افغانستان غ محصول چې په تیرو کلونو کې ورته لازمه پاملرنه نه ده شوې، خو اوس افغان حکومت او خصوصي سکتور غواړي په دې برخه کې لازمه پانګونه وکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د سه شنبه پر ورځ د افغانستان د جلغوزیو په نوم جوړ شوی کانفرنس ته وویل د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ په برخه کې د افغانستان خودکفایي په نړیوالو بازارونو کې د افغانستان د خنوم لپاره یو مهمه اړتیا ده.
او د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي کې د خلکو په کار اچونه کې او د افغانستان د شنوم او شرامه او شهرت په صادراتو کې په او تولیداتو کې افغانستان پکې ظرفیت لري او ظرفیتونه لري یو اساسي اقدام او یو اساسي کار یو بنسټیز کار شوی دی او کېږي انشاءالله.
د پداسیال کې د چي د افغانستان د نګه جلغوزیو په نوم یو تولیدي شرکت پټیلی چې په کابل، ننګرهار، لغمان، پکتیا او خوست کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ لپاره سو کارخانه جوړ کړی. د دغه شرکت رئیس یحیی خان زدران وایي د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ دغه کارخانه به د یو کال په موده کې بشپړې او په عملی کار به پیل وکړي. د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې د معلوماتو لمخې افغانستان هر کال د شاوخوا 800 میلیون ډالر په ارزښت 3,000 میټریک ټنه جلغوزي تولیدوي چې یوازې 1,000 میټریک ټنه د افغانستان لاري او پاتې د پاکستان لاري نورو هیوادونو ته صادرېږي. د دغه خونې په خبره افغانستان په 13 میاشتو کې د 9 میلیون ډالر په ارزښت سباندې 1,000 ټنه جلغوزي بهرنیو هیوادونو په ځنګړې توګه چین ته صادر کړي. اوس مهال په هیواد کې 3,000 هکټار ځمکه په پکتیا، خوست، پکتیکا، ننګرهار او لغمان کې د جلغوزیو په ونو پوښلې دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو افغان کارپو عبدالله واحد یار وایي په افغانستان کې د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ او د کارخانو په جوړېدو سره به د افغانستان جلغوزی نړیوالو بازارونو ته د دغه هیواد په نوم صادر شي.
لومړی دا چې په اطرافو کې چې کله موږ د اطرافو خبر کوو یعنی په ولایاتو کې مستقیما د خلکو په ژوند تاثیر لري او هلته اشتغال یا وظیفې زیاتېږي. دویمه مهمه مسله دا ده چې دغه جلغوزي د افغانستان په برانډ یا د افغانستان په نوم باندې صادرېږي اروپا او مرکزي اسیا هیوادونو ته. پخوا دغه امکانات نه ول.
خاغل واحد یار وای جلغوزی او زعفران د افغانستان غ محصولات دي چې په نړیواله کچه خ بازار لري او افغان حکومت ته پکارته چې د برخې ته لاړه پاملرنه وکړي. واصل وصال ازادي رادیو کابل.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخ کې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadirradio.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیم بجې شوې. د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا له دفاع وزیر جیم ماتیس سره له وسلوالو طالبانو سره د سولې له پاکستان سره د دولتونو په سطحه پر مذاکراتو او راتلونکو انتخاباتو خبرې کړې دي. افغان ولسمشر او د امریکا دفاع وزیر پرون په هرګ ماڼۍ کې سره وکتل. د غزنی ولایت مرستیال والی محمد عارف واحدی وایي د قرباغ ولسوالۍ د قضیې په تړاو معترضینو د اعتراض وروستۍ خیمه د سه شنبې په ماسپښین ټوله کړه. هغه ویل د دې قضیې په تړاو څلور تنه نیول شوي وو چې له دوو کسانو یې اوس هم تحقیقات روان دي. په قرباغ کې اوسیدونکو وروسته له هغې اعتراضونه وکړل چې دغلته د څو تنو وسلوالو لخوا د یوې کورنۍ درې غړي ووژل شول. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا د 2019 کال د نړیوال جام د غوراوي پړاو په دویم دور کې له ویست اندیز سره مخ کیږي. افغان ټیم په ګروپي دور کې تر دریو ماتو او یوې بریا وروسته شپږو غوره ټیمونو ته لار پیدا کړې، چیرته چې تمه ده په ویست اندیز سربیره له عربي متحده اماراتو او آیرلند سره هم ولوبیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس سیلرسن یې له دندې لرې کړی او د هغه پر ځای د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې مشر مایک پومپیو ټاکلی دی. ولسمشر ټرمپ پرون دغه اعلان کړی. اخوا ریکس سیلرسن ویلي دي چې د مارچ په 1 یې ماموریت تمامیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تریسا می سره په دې توافق کړی چې موسکو باید په دې اړه روښانه ځوابونه ووایي چې څنګه په روسیه کې جوړ شوي زهرجن کیمیایي مواد په بریتانیا کې د روسیې پر یو پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور په بریت کې کارول شوي دي. او ایرانی رسنی وایي دغه هیواد پخوانی مرستیال ولسمشر د اداري فساد په جرم په تر محکومېدو وروسته زندان ته استول شوی. حمید باغی د محمود احمدی نژاد د ولسمشرۍ په دوره کې مرستیال ولسمشر و. ازادي راډیو ته غوږیست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خپرونه کوي. د ازادي راډیو پروګرامونه همدارس په ازادي راډیو ډاټ اورګ ویب پاڼه باندې لوستلی شي او مطالبې کتلی شي. راځو د دغه پروګرام د دویمې برخې پیل ته. په دویمه برخه کې به له یو تفصیلي راپور وروسته تاسو ته د ازادي اوریدونکو اونیس پروګرام خپور شي. خو لومړی تفصیلي راپور په دې وروستیو کې په افغانستان کې د جنګي جرمونو او له بشري حقونو څخه د سختو سرغړونو د ادعاو په اړه له 1 میلیون زیات شکایتونه د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ثبت شول. اوس اکثر افغانان په حق کې د څیړنو په پیلیدو د پیلیدو پورې خپلې هیلې غوټه کړي. آی سی سی یا د جرمونو د نړیوالې محکمې په دې اړه یوه رسمي څېړنه به په افغانستان کې د عدالت له تأمین سره څومره مرسته وکړي. تفصیل یې د نوریاس نوری په دغه ریپورت کې چې په همدې سره به دغه پروګرام خبري برخه پای ته ورسیږي او بیا به د ازادي اوریدونکو نیس پروګرام ته غوږ شي.
اته د شکلن نجیب الله حیدری په افغانستان کې د نږدې څلورو لسیزو جګړو د قربانیانو او زیانمن شو کسانو له ډلې یو دی. حیدری چې په سرپل ولایت کې بزګری کوي له کابل د جمهوریت روغتون له بستره ازادي راډیو ته وویل چې درې میاشتې مخکې ناپېژندو وسلوالو پرې ډزې وکړې او د ټپي کړ چې دا درې میاشتې تر درملنې لاندې دی. دی وایي هیڅوک دا پېښه نه څېړي، د امنیت قوماندان بې پروایي کوي، کاغذ پراني ده او بس.
کسی پرسانه میکنه، قماندان امنی سنجارت سرانگاری میکنه، کسی نمیکنه که بگیره چیز قاهز پرانی زیادتی نیست.
خود سر پل سنچارک امنیه قماندان محمد صادق سیال ازادی راډیو ته وویل چې په دې اړه تر اوسه څېړنه روانه ده. د هغه دوسیه مو څېړلې او اوس د سنچارک په څارنوالۍ کې ده. اما هر څومره مو چې هڅه وکړه چې په خپله زیانمن شوی حاضر شي او موږ ته د دغې پیښې په اړه توضیحات راکړي، نه حاضرېږي. ډیره لری بریخي چې د حیدری په څیر په افغانستان کې د ډیرو دا ډول پیښو او نورو جنایتونو عاملان د مجازات شي. له مجازاتو تیښته د ادارو کمزوري او د پیښو له عاملینو سره حساب کتاب نه کول سبب شوي چې په افغانستان کې له 1 میلیون زیات کسان د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه شکایتونه د جرمونو نړیوالې محکمې ته وسپاري. دا یوازې دوی نه دي بلکې په میلیونونو افغانان د خپلو وژل شوو عزیزانو او نورو ظلمونو لپاره چې پر دوی د مختلفو حکومتونو د نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو جګړه مارانو او د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر افراطي ډلو لخوا شوي د عدالت غوښتنه کوي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یعنی ولله هغو ادارو څخه ده چې له دغې نړیوالې محکمې سره د 1,170,000 شکایتونو په ثبتولو کې ونډه اخیستې. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر وایي 1,070,000 شکایتونه یې له دغې محکمې سره آنلاین ثبت کړي او هغه د خبریالانو د وژلو، تښتولو او له هغوی سره د نورو ناوړه چلندونو په اړه شکایتونه دي چې د 2003 او 2010 کلونو ترمنځ د طالبانو، حقاني شبکې او داعش په څیر ډلو لخوا ترسره شوي دي. د جرمونو نړیواله محکمه که په افغانستان کې د جنگي جنایتونو د ادعاو په اړه رسمي څېړنه پیل کړي، هغه به د 2003 میلادي کال د می له میاشتې وروسته ترسره شوو جرمونو په اړه وي، ځکه افغانستان په همدې کال د روم تړون چې پر اساس یې یو کال مخکې په 2002 کې دغه د جرمونو نړیواله محکمه تاسیس شوه لاسلیک کړ. خو په دې هیواد کې ډیر داسې جرمونه او ظلمونه شوي چې د مخکنیو لسیزو پر حکومتونو پورې اړه لري او تر اوسه له عاملینو سره حساب کتاب نه دی شوی. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالی فتو بنسودا په 13 نومبر میاشت کې اعلان کړی و چې هڅه کوي د هغو احتمالي جنګي جرمونو د څېړلو لپاره رسمي اجازه ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د امریکا د پوځ، CIA، طالبانو او په هغو پورې تړلو نورو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د دې محکمې د عامه اړیکو دفتر د ازادۍ راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په دې برخه کې څومره پرمختګ شوی دی یوه ایمیل لارې په ځواب کې ویلي چې تر اوسه په دې اړه پرېکړه نه ده شوې او محکمه به د زیانمن شوو لخوا د شکایتونو تر څیړنې وروسته نهایي پرېکړه وکړي. پاتریشا ګاسمن چې د بشري حقونو د څارنې په سازمان کې د افغانستان په اړه څېړنه کوي وایي د جرمونو د نړیوالې محکمې څېړنه افغانانو ته یو مهم پیغام ورکوي او زیاته کړه چې محکمه به ډیر ژر پرېکړه وکړي چې بشپړ تحقیقات پیل کړي کنه، چې دا به د دې په فکر په افغانستان کې د انتقالي عدالت پر لور یو جدي ګام وي. خو ګاسمن چې څو لسیزې په افغانستان کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه څېړنه کړې او لیکنې خبرې کړي وایي د بښنې هغه قانون د افغانستان د حکومت او نړیوالې ټولنې هغو هڅو ته د پای ټکه کېښود چې په 2006 میلادي کال کې تصویب شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په تېرو 12 کلونو کې په دې نه دی بریالی شوی چې په تېر کې له بشري حقونو څخه د سرغړونو په اړه خپل راپور خپور کړي. ګاسمن زیاته کړه فکر کوم چې افغانانو نور د انتقالي عدالت د پرمختګ په اړه باور له لاسه ورکړی دی. په عین حال کې واشنگټن هم نه غواړي چې د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې ښکیل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 نومبر میاشت کې په یو بیان کې وویل چې د امریکایي پوځیانو په اړه د ICC څېړنه کاملا غیر قانوني ده او توجیه نه لري، خو کابل ویلي چې له دې محکمې سره به همکاري وکړي. دغه همکارۍ ته د حکومت اجرایي رئیس عبدالله 13 میاشت په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وینا کې هم اشاره وکړه او ویل چې موږ له دغه محکمې سره همکاري ته ژمن یو او هغه جرمونه چې د روم په تړون کې د شوي د افغانستان د 2010 کال په جزایي کوډ کې هم منعکس شوي دي. عبدالله زیاته کړه چې په تیرو 2 کلونو کې د جرمونو له نړیوالې محکمې سره ارتباطي اړیکه ټینګه او همکاري پیل شوې ده. عامو افغانانو اوس د دغې محکمې د څېړنې په پیلېدو پورې ډېرې هیلې تړلي. د چارو یو شمېر سیاسي کتونکي بیا د افغانستان په روانو شخړو کې د دغې محکمې ښکېلې ده یو مهم اقدام بولي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود په دې نظر دی چې که یوه نړیواله مهمه محکمه دغسې یوه څېړنه پیل کړي، دا به وسلوالو طالبانو او د جګړې نورو لورو ته یو ښکاره پیغام ورکړي چې یوه مرجع شته چې د بشریت ضد اعمالو پوښتنه او ګروېږنه یې کوي.
کچیرته دلته د هاټ نړیواله محکمه د مکافاتو، مجازاتو یا د پښتنو سیستم د ملامت او ناملامت خبره رامنځته کړي، په دې خبره ده چې دا د سولې په پروسه باندې هم کومک کوي او هغه مخالفین چې د دولت سره جنګیږي هغوی هم پوهیږي چې دلته پښتنه رامنځته شوې ده.
د چارو یو شمېر نور کتونکي بیا وایي چې که د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه رسمي څېړنه پیل کړي، دا به په نسبي توګه په افغانستان کې د عدالت له تامین او دغه راز په دې هیواد کې له مجازاتو د معافیت کلتور له ختمولو سره مرسته وکړي.
یو یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما سلامونه او نیکی هیلې ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونو ته مو د دې لپاره چې دا اونۍ هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلي او له خبرېدو پاتې نسی نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصرې خبره کړم. لومړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي او بیا به نورو ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي ورته د سولې خبرو پاره ستاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهد ام زابل څخه د افغان په صفت د سولې د دومره شوم چې د جګړې دواړه غاړي باید د سولې تاریخ په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې کدا چې ونه شي نو سولې په سوله کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د قوت ولسوالۍ شهرستي سره په تماس کې یم. دغه د اشرف غني صاحب څخه تشکر کوم. دا خبره د ولي وخت نه کوله، اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نه دی کېږي چې دا یو دغه نوي خبرې د باید وختي کړی. دا نوي خبرې د اوس وکړي طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینو کې سره اخته دي. انشاءالله سوله به راتلونکي اتما سوله کېږي او طالبان ته په دې مابین کې دا خبرې خو د کرن صاحب په وخت کې هم کړې وې. د بندیانو د ازادۍ وو د سیاسي د ګوند دا خبرې زیاتې وختې هم کړې وې، بس نو بله دوی ته شی نه دی پاته. باید ژر تر ژره د خوار ولس د دې غم او د دې کشه او د دې جنګ او د دې بلبختۍ څخه ژر ژر بس خلاص کړي. بله هېڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دوی اوس د خپلو وجود نه پاتې دي. نن چې دوی عربي کشورو ته پناه ور وړې ده لکه قطر او نور شی دې نه خبره. قطر کې دغه څه امریکایان څه په کویت کې څه په خپل سعودي کې په نن پورې امریکایان وو. امریکایان نن د اسلام او شاته په هر ځای اسلامي کشورو او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړ دی، د ایران تر شا شوروي ولاړ دی، دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګې د امریکا نه ولاړ، نن یې تر شا شوروویان نه دي ولاړ، روسیا نه ده ولاړ. خپل دا خبرې خو راځي، دا خو د دنیا کارونه دي. راځي یو د بل فایده خلک سره ویني که اسلام یې کافر دی. کافر په ملک کې و اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبرې خو راځي، نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرده کړېدلي در په در. زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم په هر څه وایم در به در څه وایم. د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن ودغه ته احتیاج یم، ودغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خواته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخکان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کشي. بله ودغه د خوار ملت غږ رخته غوږ ونیسئ، خپل سوله وکړئ، خپل کښېنې د ورورولۍ په شکل. دا وطن ستاسو دی، د دې وطن د جنګ څخه یو ګل نه سئ بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښوده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره. دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې زمونږ سره د صلح خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره مونږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانې ولسوالۍ ته څو پیری زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي ترې راواري، څومره مشکل ترې جوړېږي. خدای دې وکړي چې پاکستان کې موږ کومې نمائندګۍ دي، کوم سفارتونه دي، هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې د دوی یو دام ووځي او مکمله رابطه ورسره خاتمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
وردګ نه مدر جون د پغم سلطان چې چیرته طالبان نو دا هرپانی خبرې رات کې نو بیا خو مسؤلیت ولسته ولس بعد بیا راټول شي او دواړو جنبو ته یو سره سره کرښه وکړي او رسته د هغې نه ورته وي چې وروره ته پړي او پرسه دې تیا به پړه ومني او پس د ولس هم ټول دغه سره ملګری شي بله لار خو نشته ته ځي چې بعد دا کړو چې دې ځای ته ولاړ دي پاسې دین من نه کوم
زه عبدالله د فضا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي چې پردي په خوله کې نه کوي خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
ټول جان د فاریاب د ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف غني د ژوند د قید شهر شرط مسول وړاندې وکړل. طالبان ته نور شی نه دي پاتې چې شرط ورته کړی. باید طالبان هم پوری هغه مت چې د دوی په لاس کې دي مهاجر ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته ولاړ شي. بیا کولای شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت د امریکا سره مخ په مخه خپل موضوع سره حل وفصل کړي. اول شرط وربند وو او د مهاجر ځای پر ځای کېدل دي. سلام.
السلام علیکم. احمد لاله کوم حر ولایت تمویون د سالین اکثر لته زه غواړم د سولې اړه خپل پیغام ورکړم. د ټول د سولې خبرې رواني مسمو محمد ترکمی د خپل طرحه باندې کړه د مننه کوم. ځنه او د ټول هغه کسانو او سوال طالبان مدا غواړم چې نور افغانستان کې جنگ ودروي ټول دا کوم متر څه دا خبرې کوي او د سرڅ ګون په هیڅ خپل کار ته دوام ورکړي او امریکا متحده ایالاتونه مجاهله دي چې نور افغانستان په خپل پیږي. افغانان په خپل دونې توانایي لري چې نور خپل سواد دوره کوي او خپل سواد جوړ کړي. نور د افغانان مجاهله دي چې هغه متحد شي خپل هیواد ته سوله راولي.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
دوستانو تاسو نظرونه مو د سولې مذاکرات په اړه واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. د ژمنې سره سم تاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپل سیمو په اړه ټولنیز ستونزې را سره شریکې کړې دي. په ګټه به وورو.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ څخه نیتاس کو زحمت درکړی دی. غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه دا چې دی په هر وخت کې دغه د مرور ولسوالۍ د لاوو ډاکټر چې کوم پولي خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې دغه پول په هر وخت کې دی بندي. زمونږ غوښتنه دا چې عسکر د تلاشۍ لپاره دي چا باندې شک راځي باید تلاشۍ ترینه واخلي او د ځینې وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل څخه استفاده وکړي. ځکه پول د استفادې لپاره دی نه د بندېدو لپاره. که کوم وخت امنیت ملي مشکل وي د ولایت مقام مشکل وي نو هغه مشکل دی عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته اجازه ورکړي تکلیف دی او تنه پیدا کوي. مونږه ډېر ډېر بخنه غواړو چې مونږه دا خبره کوو ځکه چې مشکل لرو ستونزه لرو. مونږه د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې دا شو د خپل له طریقه ولایت ته لاړ شو. چې را شو عسکر وایي چې دا بند دی نو دا مشکل زمونږ د هیله ده چې د ولایت مقام ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرزاقم له زابل ولایت له شاجی ولسوالۍ څخه دا هم غوښتنه ده په شاجی ولسوالۍ کې دا وکاله کېږي چې مشرګاتان پر باندې باید چې دا مشرګاتان خلاص شي. دا نوې نوروز نوې وعده کړې د والي صاحب سم دا هیله ده چې باید خلاص شي خامخا.
السلام علیکم. ډاکټر عبدالرحمن شهید تران د زابل ولایت حکیمان ولسوالۍ ته خبرته دا مهم پیغام پرېږدم. متاسفانه له بده مرغه په ګران هیواد کې په دې د ولایت او ولسوالۍ کې ډاکټر صاحبان ک ډیپلوم والا دي غیر ډیپلوم والا دي ټول انټیبایوټکس ډیر به درې کاري ډیر به درې کاري هغه ناروغي کانتانی وي ک غیر انتانی وي اته کا سد منشو لري ک غیر یاسد منشو لري اته کا یو ډول وایروس وی او پرسایټ یو هغې وایي او ترډ جنریشن فورث جنریشن سالو سپیرم پیژندل دي. بس ورته ټول تاند ستنی وې او ټول زدا د عین ورکو ډیر ډیر ورکی د روغتیا وزارت څخه می وختنه جدن وختنه ده چې باید زر ترجه د فدی هروان باندې اقدام وکي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهاوی ورکي تر وختنه ډاکټر ته وایي چې انټرنیټک ضرورت نشته چې ماته راکوي ډاکټران خو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر او د خپل بچو ګټلو په خاطر باندې خپل دوای فلورین ورته انسان نه هیڅ څه هم نه زړه ده په اند کې مقاومت پیدا کوي او په اند کې د ریزیسټنس کې پرې هدا غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام د شتامه وزارت او سي او شتامه وزارت زموږ غوښتنه ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی خبره کوم چې دلته یو د سړک د خدا بازار موټرن ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې بچی رو بیا چې ورګون چاودنه وسو د غټ باردار موټرانه بند کړو اوس د خامل ار باندې افغان شاهي سړک ده هغه باندې موټران زی ال تپ کمپاین باندې د چکته کیږي په دامن کې دا چې اخر سړک ټول 15 کیلومتر لار ده نو دا لار یعنی دومره خراب ده چې هر ورځ د غټ باردار موټران دا اوس بارانو کې چپای بندې دا کلی مر سره پتنګ دي مطلب دا لار هم ډیر خراب کړي ده خلک هم یو پاتنه فلای او بل دې سرک منځوري دي د دې کارځي په خلاله منځورته وي د پلچکونه جوړتوي دي خو واڅاوي توجه درته کړي اوس د خپل وای د برمن خران شم تر ورګونه سرک خو واکه سرک خو خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتر سرک ته دا نه پخی دا سي لته.
بلی السلام علیکم. نجیب الرحمن ما د نیمرخار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه زما پیغام دی ولسمشر څخه مداغه پیغام او تلرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه دولسم او د څوارلسم لوړ تعلیمونه کړي دي ټول بې روزګاره ګرځي او خلته کوو چې دې زمونږ دې تعلیم یافته ځوانانو ته کار په ادارو کې کارونه پیدا کړي او دغه بې تعلیم ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته وروجی منظور کی چې دا ټول پکې کارونه وکي او یو کارونه وکي بس انده یې لږ جوړ شي ټول ځوانان بیکار ګرځي لولس مشه څخه هیله کوي چې دې ځوانان ته څنګه کار پیدا کړي. دا السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د فراده ولایت د بکواله ولسوالۍ د شغلا د کلی اوسیدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دا شکایت چې مشکله پر لارې باندې کېږي زموږ ډیر زوري تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وایي او ټکوي دا باید دولت دغه تدیر په ملرنه وکي. وسلام.
السلام علیکم. زه د یو شهید پیلوټ پلارم. د یو طیاره کې د زما زوی د طیاره قومندان و د انډوالي اکبر خان نومیده د دې طیاره انجینر احمد شاه شیرزاد نومیده کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتانه د یو ازبک د من تاشرف غنی یو کور را کومورتل متقده وزیرانو مخکیل وینه درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینه درې وتقده من ته زړه کورونه راخه لغه بیا ویل ترمیم او درته دای کوای کو هغه من کړ او ماشه ایډز درکنه لري دا ټول دروغ وای غیر د رئیس صاحب جمهور نو تل نو ټول دروغ جن دی.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مسجد او وزیر کلاس خاص سره په تماس کې یم. زه د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي رادیو وسیله دا چې په آزادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مو درې کال کې چې له پاکستان څخه راستانه شوی لاول خو موږ ته منځ کې نه راکړل چې ابتتاله ده شوی اجازه نشته دی چې موږ به کې راکړي نمرې موږ په سیم داخل کې دی اویز ای بانک منځ کې موږ ته خط کشي کړه چې نه موږ کاواز ولا او چې کله اوس موږ کار کوو موږ ته حکومت راځي او موږ وړي واپس خوخی ته خوخی ولسوالۍ ته موږ وړي بیا موږ لا اوس دې کرانه نو چې در کرازو را خوشین کی مقدری 100 روپۍ دی اړي کو هغه جاړې ممبر کسي مزدور را سره تللی دی 100 روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوله 600 رانه لاړي دي. بیا موږ ته کمانډان وای چې دې مکتوب نه دی غړي دا نمبر باندې دي چې کله رئیس د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي هغه موږ نه پیسې غواړي یا را تا وای چې موبایل لا تا واخلي یا وای چې 200 روپۍ ما یې نه غواړي خنو موږ کومه هلال سول پاکستان د در بلار شو بل مل تلار شو موږ ته قانون لا نه راځي زمال چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا وختنه ده چې زر تر زره دې مونږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا مونږ ته ازمه ازادې کړي او لوستر افغاني غواړي چې له پاکستان مادر راستانې کړي خپل وطن ته چې دا ستونزې وویني چې په شاره کې دا ستونزې شته بیخي ولا کرا شي.
بله السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده. زه غواړم چې دا ژغ تر چارواکو پسې ورسېږي. دا ټلیفونان بشپاره کړئ. سلام.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتطاد ولسوالۍ د بوري په بند کې زموږ کورونه دي. کوچیاني کوچیاني زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. زموږ مکتب ته ډېر ضرورت شته. ماشومان بیا سرنویسته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړئ چې هغه موږ شیانو ته مکتب، یعنی د کله د مکتب ځای را جوړ کړي. او حکومت موږ سره وعده کړي چې ځای نه دی را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي. او زموږ پیغام خامخا نشر کې حکومت څو واره زموږ سره وعده کړي چې تاسو مکتب در جوړوو. موږ به ښه ډېر کوچیان ملایان په پکې دي، دا د پورې بند مې نیولې دي. نو زموږ د حکومت څخه دا خواهش خامخا دې پر خپل وعده وشي او موږ مکتب را جوړ کړي.
الو السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. نوم یې درانی کوچی ده. زه د اشرف غنی سمور ده. خواهش ده چې موږ ته د مرستو په اړه چې یو مرسته راسره وکړي. زموږ خپلې میږې او فیدلرو میږې بلنګرې سولې وچکالۍ شوې. لا دا زموږ میږې او فیده بلې بچۍ سره شریک وکړي. موږ خرڅ کړو ګرد داسې له دا مې چې وادرې ودرې موږ سره اشرف غنی ته دا غوښتل. لا مرسته راسره وکړي، بس دا زموږ میږې او بلې بچۍ سره شریک وکړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم محمد اسماعیل لغزنی ولایت من در طرف اړیکه کیم. ما یو دوا پښتنې دي چې لغزنی وانی صاحب محترم تمیداخله ده چې دا کوم لار چې له شر دیوالو تر ورځو پورې ده، د دې لار باندې امنیت هیڅ نشته. نو زما له اړیکې تداخله ده چې دغه لارې امنیت وساتي. کومه لار چې ده دغه لارې دې لسنه سره مخامخ سلامي به دا څنګه حوارتي او د ازادي راځي کوم داخله ده تر یو څو سره کوي ورته دي خدای سامان.
السلام علیکم. زه د زابل د شاجی څخه اړیکه ولیدا عتیق الله خبره کوم. تیر ورځی د کونړ کې د افغان مسلمان ولس راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دې څخه زه ډیره مننه کوم. الله دې دې په عمر کې برکات واچي. د ټول افغانانو باندې رحم کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي، ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم، د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم. د ټول افغانانو غږ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. السلام علیکم.
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولیده. محترمه، کچیرې د مستقلام په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده، او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستقلام بند وي، دا کومه ستونزه ده وروره؟ د خدای لپاره د زموږ مستقلام آزاد کړي. السلام.
زه د کونړ نه د دانګام ولسوالۍ نه زوړ براول د کلی اوسیدونکو یا مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمونږ د غره د دیش مخابراتي مخابراتي شبکو ستن افغان لوی خډې راټیټه ده او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کوي. دلته ډیر مشکلات دي مونږ ته، پرته د پاکستان مرمۍ راځي څوک ولي هم څوک نشو خبرولای، نه خپلو نه خبرې ګونه د پردونه. مونږ دا ولاړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمونږ د دې ستنې غم دې وخوري، که دغه ولاړې ته کوي او که بله راته رالیږي، دا به ډېره مننه او د ازادۍ کار کوونکو.
مننه کوم محترم وروره، ستاسو پیغام او شکایت مو واورید. نه وځي تاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خبرو او هله د چې چارواکي هم ووري په نورو خبرونه کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسولینو سره خبرې کوو او د غوي جواب اخلو. تاسو کولی سی بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پریږدي او خپل ستونزې را سره شریک کړئ. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.